द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه د نن د اتوار ورځ 2019 کال د جون د میاشتې 14 نیټه دا وختونه شوې دي اسلام آباد کې د ماخام شپک په کابل کې دي د ماخام پینسنی می او په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي د ډیوه خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو په یو شمیر مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو خلاول سرټکی
پاکستان کې حکومت مخالفه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې د واکمن تحریک انصاف پر ضد د یو غټ ائتلاف جوړولو موافقه کړې خو حکومتي چارواکي وایي ائتلاف د ولس په خاطر نه بلکې د شخصي ګټو لپاره دی
رپورټونو تر مخه په دې ملاقات کې د حکومت پر ضد احتجاج د ستر محکمې او سند های کورټ قاضیانو پر ضد ریفرنس د احتساب ادارې لخوا د مخالفو ګوندونو په مشرانو مقدمې جوړولو په هکله خبرې شوې دي
خیبر پختونخوا نویزم شوی علاقې شمالي وزیرستان ضلع کې د علاقې اوسیدونکو د خوراک او بو د ژوند بچکولو د دوایانو کموالی سره مخ دي په دغه علاقې کې د تیرو لسو ورځو نه کرفیو لګیدلې د علاقې یو اوسیدونکو وای
څنګه خوراکي توکي ختم شوی دي یو شاین ست دونه نشتا یو شای ډېر څنګه ګربندیز لګیدل دی چې پوسټ او شی آرمی علماء پاسره ګرځوي یا چې نشه کلای ګربندیز لګیدل دی
او د برتانیا په مانچستر شهر کې د کرکټ نړیوال جام په لوبو کې نن هندستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ لوب روانه ده د هندي لوبډلې روهیت شرما د پاکستان په ضد سلیزا جوړه کړې ده
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل
په پاکستان کې حکومت مخالفه د دوو ګوندونو ځوان مشرتابه د تحریک انصاف د حکومت په ضد د یو غټ ائتلاف د جوړولو موافقه کړې ده د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری نن په جاتي عمره کې د مسلم لیگ نون دلیل مشر مریم نواز سره د هغې په بلنه لید کاته کړې او د هیواد امنیتی اقتصادي او سیاسي وضعیت په اړه خبرې کړې د دواړو ګوندونو استازي وایي چې دغه ملاقات کې د یو لوی ائتلاف جوړونې او د حکومت په ضد احتجاجونه شروع کول باندې موافقه شوې ده د بلاول بوټو زرداری پلار او پخوانی صدر آصف علي زرداری او د مریم نواز شریف پلار پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف دواړه د بډو رشوتونو په تور کې بندیان دي د واکمن تحریک انصاف چارواکي وایي د دواړو ائتلاف د ولس لپاره نه بلکې د شخصي ګټو لپاره دی
د خیبر پختونخوا نوی زم شوی علاقې شمالي وزیرستان ضلع کې د علاقې اوسیدونکو د خوراک او بو د ژوند بچکولو د دوایانو د کموالی سره مخ دي په دغه علاقې کې د تیرو لسو ورځو نه کرفیو لګیدلې د کرفیو خبر په هیڅ یو میډیا نه ریپورت کیږي علاوه د دې چې د علاقې فعالین په سوشل میډیا د تکلیفونو د خلکو د تکلیفونو د مسلو سره مخ ولست لپاره غږ پورته کوي د خیبر پختونخوا حکومت هم د کرفیو یا د ګرځبندیز په حق لا هیڅ بیان نه دی ورکړی
پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي سبا د دوشنبه په ورځ به د هیواد په هغو سیمو کې د پولیو په ضد ځانګړې کمپاین وي چیرې چې لا اوس هم د پولیو وایرس شتون لري د پاکستان ټریبیون ورځپاڼې د مامورینو له خولې ویلي د پولیو کارکوونکي به تر 10 میلیون زیات ماشومانو ته کور په کور څاڅکي ورکړي ورځپاڼه وایي په پاکستان کې سږ کال د پولیو 3 کیسونه رامنځته شوي چې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا په بنو ډېری اسماعیل خان شانګله میرعلي او میرامشاکي رامنځته شوي
د پاکستان او هندستان ترمنځ کرکټ عالمی کپ مقابلو کې نن یو مهمه لوبه روانه ده هندستان ډله دا وخت ړومبنه بیټنګ کوي د مانچستر په اولډ ټرافورډ میدان کې دا د عالمی کپ دویشتم میچ دی او هندستان وسپورې د سلورو لوبغاړو په اوټ کې دوه 300 رنزونه جوړ کړي وو چې د شپږ سلویښت اورونو لوبه شوې وه تازه رپورټونه وایي د باران په سبب لوبه د لږ ساعت دپاره ودرېدلې یاد دي د پاکستان او هندستان وسپورې شپږ ځله کرکټ ورلډ کپ مقابلو کې یو بل ته مخامخ شوي او هر ځل له لوبه هندستان ګټلې 2019 ورلډ کپ کې وسپورې هندستان دریو میچونو کې دوه ګټلې او یو به د مقابلې یا نتیجې پاتې شوه چې 15 پوینټونه جوړ کړی دي په دې موضوع باندې تفصیل او د پاکستان او هندستان د سله میچ کې د ګټ امکانات د چا دي د ډیو خبريال ریاض حسین د اوسترن کار سره خبري کړي
ماهرین وایي په تاریخي توګه هند ته په پاکستان باندې برتری حاصله ده ځکه چې په تیر نړیوال کرکټ مقابلو کې پاکستان د هند نه یو مقابله هم نه ده ګټلې خو بیا هم په خیبر پښتونخوا مردان ضلع کې د نړیوال او قومي کرکټ لوبغاړي عارف مردان وایي په ورستو کې د پاکستان او هند ترمنځ د آی سی سی چیمپیئن ټرافی په آخري میچ کې پاکستان هند ته ماتې ورکړې وه
پاکستان انډیا ډېر غټ تاریخ د کرکټ او د ورلد کپ حواله سره چې موږ ذکر وکړو یو لس ورلد کپ شوی دی خو تر اوسه پورې پاکستان په ورلد کپ کې د انډیا نه میچ نه ګټلې خو بارال چکن لاست ایئر چمپیون ټرافی شوی دا او هغه موږ پاګه غټ فائنل کې میچ ته ګټلې دي نو دا میچ په حواله سره او دا کم پلیران چې په ټیم کې موجود دي دا زیات تر مغه پلیران دي نو امید لرو چې نن کوم مقابله کېږي هغه د هغه په تناظر کې ان شاء الله ډېر انټرېسټینګ مقابله وي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
شکل سوی چې په افغانستان کې د سولې په تړاو به امریکا او طالبان د اونۍ په قطر کې د خبرو اترو بل پړاو شروع کوي. تمه کیږي چې په افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره به په دې پړاو کې مهم پرمختګ وشي. په دوحه کې د خبرو اترو دا اووم پړاو دی چې نږدې له یو کال راهیسې جاری دی. د طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د ډلې مشري زلمای خلیلزاد کوي. لنډ تفصیل اوس موږ له همکار اشفاق مومن څخه.
افغانستان کې د جګړې دایمي ختمون لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو مهم پړاو به د راتلونکي هفتې په سر کې په قطر دوها کې شروع کیږي. په دوها کې د دې خبرو دا اووم پړاو دی چرته چې طالبان یو غیر رسمي سیاسي دفتر لري. د افغان حکومت په غیر موجودګۍ کې روانې خبرو کې مرکزی خبره د امریکایي پوز د افغانستان نوتل او د طالبانو لخوا د دې خبرو ضمانت ورکول دي چې د افغانستان خاوره به د نورو ملکونو پر ضد د ترخګر فعالیتونو لپاره نه کارول کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبرې هم په دغه دوه مهمه غوښتنو باندې پایته د مې په میاشته کې سرته رسیدونکې وي. خو طالبانو ډزبندۍ او د امریکا پوز د وتلو د نیټې اعلانولو نه وړاندې د افغان حکومت سره خبرو ته د کیناستو څخه د انکار په وجه وزنډېدي. د طالبانو وایان سهیل شاهین وایس اف امریکا سره د خبرو نه وړاندې ویلي چې فکر نه کوي خبرې ودرېدلې دي او وایي خبرې روانې دي خو پکې پرمختګ ډېر په قلاره کیږي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
هندوستان د امریکا په ځینی سامانونو تجارتی ټیکس زیات کړی دی. د هندوستان لخوا د غاګام پس د هغې په جواب کې اغستې شوې چې امریکا نوی دلی خپل مارکیټ ته اسانه رسایي لرونکي ملکونو د فهرست نه لري کو. یاد دي د امریکا خارجه سیکرټري مایک پومپیو به هم د دې میاشت په اخر کې هندوستان ته ځي. مایک پومپیو به په هندوستان نه زور ورکو چې امریکني کمپنیانو ته د خپل مارکیټونو ته زیاته رسایي ورکړي. ماهرین وایي د امریکا د غاګام او هندوستان او امریکا ترمنځ تجارتي جنگ د دواړو ملکونو ستراتیژیک تعلقاتو باندې اثر غورځولی شي چې مقصد یې په هغه سیمه کې د چین زیاتېدونکو اثرات کمول وو.
د ایران صدر حسن روحانی ویلي د هغه هیواد په نیوکلیای تړون باندې عمل کول راکم کې ترڅو هغه نړیوال قوتونه چې په لوزنامه کې دخیل وو مثبتي اشاره ورنکي. ایران د مې په میاشت کې په تړون باندې له هغه وروسته عمل کول راکم کړي چې امریکا تیر کال په یو اړخیزه ډول له تړون څخه ووتی او په تهران یې نور بندیزونه ولګول. په تاجکستان کې د ایشیایي مشرانو په کانفرنس کې د وینا په مهال حسن روحانی خبرداری ورکړی که چیرې سم جواب ورنکړل سو نو نور اقدامات به هم کوي. هغه وویل ایران په یو اړخیزه توګه په دغه تړون د عمل کولو پابند نه دی. حسن روحانی د خبرې په داسې وخت کړي چې د ایران او امریکا ترمنځ د پنځشنبې دروازې په ټانکرانو باندې له بریدونو وروسته کړکیچ زیات شوی. امریکا تور لګوي چې هغه برید ایران کړي خو ایران دا تور ردوي.
بلخوا د سعودي عرب شاهزاده په خلیج عمان کې په دوو ټینکرو د حملې تور هم په ایران لګولی او پالمی ټولنې غږ کړی چې په دې حملو د یوې فیصلې ته ورسي. د ناروې او جاپان په ټینکرو دغه حملې د زیارت په ورځ شوي چې کله د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو په لړ کې هم په تهران کې موجود وو. د سعودي عرب اخبار د شهزاده محمد بن سلمان د یوې مرکې ځینې خبرې اغستې چې وایي ایرانی حکومت د جاپان د وزیر اعظم د موجودګۍ احترام هم ونکو او هم د جاپان یو ټینکر په هدف کو. اخوا د ایران اسنا خبری ایجنسی وای ایران په دې حملو کې د لاس لرلو نه انکار کوي او په دې لړ کې د برتانیې سفیر هم راغوخته وو ولې چې برتانیې هم د امریکا د خبرې تایید کړي چې دغه حملو پر شا د ایران لاس دی.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د برتانیې سرشال لندن په شاروالي یو ریبیان یو کړي او ویلي دي چې هغه د برتانویانو د رسوایی سبب دی او لندن تبا کوي. د نوموړي تازه بیان د تشدد د هغو پیښو په ترڅ کې راغلی چې په کې درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د لیبر ګوند مشر جریمی کوربن د صدر ټرمپ بیان غندلی او وایي هغه د خلکو وژنه د شاروال صادق خان په ضد کاروي. صدر ترامپ خپل ټویټ کې ویلي چې لندن ډیر زر یو بل شاروال ته اړتیا لري خان تباهی دی. د صدر ترامپ اوسنی ټویټونه د هغه او د لندن د شاروال صادق خان ترمنځ د زړې کشالې برخه دي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جبه د ګلو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه دوام لري او هم ساسو پام راګرځو تفصیلی رپورټونه ولورته. په پا پاکستان کې حکومت مخالفه د دوو ګوندونو ځوان مشرتابه د تحریک انصاف د حکومت په ضد د یو غټ ائتلاف د جوړولو موافقه کړې ده. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری نن په جاتی عمره کې د مسلم لیگ نون ډلې له مشرې مریم نواز سره د هغې په بلنه لیده کاته کړې دي. د بلاول بوټو زرداری پلار او پخوانی صدر آصف علي زرداری او د مریم نواز پلار پخوانی وزیر میاں نواز شریف دواړه د بډو رشوتونو په تور کې بندیان دي. د واکمن تحریک انصاف چارواکي وایي د دواړو ائتلاف به د ولس لپاره نه بلکې د شخصي ګټو لپاره وي. نور تفصیل ور باندې اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکوي.
لوی حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری یو بل حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مشر مریم نواز سره ملاقات کړی دی او دواړه په دې سلا شوې دي چې حکومت پر ضد به د مخالفو ګوندونو اتحاد جوړوي. بلخوا حکومت وایي دا اتحاد د حکومت پر ضد نه خو خپل ذاتی ګټو او خپل غلا پټولو لپاره به وي. د پنجاب لاهور ښار سره نږدې رایوین جاتی عمره کې بلاول بټو د مریم نواز په بلنه د دوی کور کې دا ملاقات کړی دی او رپورټونو تر مخه په دې ملاقات کې د حکومت پر ضد احتجاج د سترې محکمې او سند های کورټ قاضیانو پر ضد ریفرنس د احتساب ادارې لخوا د مخالفو ګوندونو په مشرانو مقدمه جوړولو په حق له خبرې شوې دي. په دې ملاقات کې په دې هم اتفاق شوې دي چې د حکومت پر ضد د مخالفو ګوندونو اتحاد کې به نور ګوندونو ته به هم بلنه ورکولې شي. په ظاهره خو د مخالفو ګوندونو د اتحاد مقصد د حکومت پالیسو پر ضد احتجاجي تحریک پیل کول دي. خوسیړنکر ډاکټر حسن عسکری وایي چې ډیر زر د داسې تحریک پیل کول به ممکن نه وي ځکه چې د اتحاد په داسې حال کې جوړیږي چې د دوو ګوندونو مشران یعنی نواز شریف او آصف علي زرداری د احتساب ادارې لخوا جوړ شوي مقدمو پر وجه په جیل کې دي او په داسې حال کې ولس ته دا باور ورکول باګرانه وي چې دا سیاسي اتحاد د حکومت پر ضد دی او که خپل مشرانو د بچ کولو لپاره دی. ډاکټر حسن عسکری وایي
اکاؤنٹیبلٹی پروسس ختم ہو جائے اس کے فوری طور پہ ہمیں امکانات نظر نہیں آتے.
ڈاکٹر حسن عسکری وہی چہ داس احتجاجی تحریک تما موجودہ وقت کے نشتا چہ حکومت دکار نہ ادروی یا بیا دا احتساب عمل ختم کری. تیر رز دا پاکستان پیپلز گن مشر بلاول بٹو ویلی وو چہ حکومت دا مالدار خلکو دا بجٹ کے گٹے ورکڑی دی او غریبان یہ نور ہم زور ولی دی او دا یو پاکستان نہ بلکہ دو پاکستان دی او پیپلز گن با دا غلط معاشی پالیسو پر ضد با آواز پورته کوي.
پاکستان پیپلز پارٹی اس معاشی دہشت گردی کو برداشت نہیں کرے.
بلاول بٹو وی دا دوی گن با دا معاشی طرح غریبا برداشت نکڑی. لاہور کے نن جماعت اسلامی ہم دا حکومت معاشی پالیسو پر ضد احتجاج کرے دے او دا گن مشر سراج الحق ویلی دی چھ دا دوی احتجاج دا چا دا جیل نخلاص اولو دا پارا نا بلکہ دا گرانے پر ضد دے. بلخوا دا اطلاعاتو دا پارا دا وزیر اعظم سلاکار فردوس آشکاوان ویلی دی دا مخالف گندونو اتحاد دا خپل کرپشن پٹاولو دا پارا دے او دا دے دا جمہوریت سره هیڅ کار نشتا.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. تاسو د اورنګزیب خان نه د پاکستان د مخالفه سیاسي ډلو پاکستان مسلم لیگ نواز لخوا د مریم نواز او د پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بھٹو ترمنځ د ملاقات او د هغوی د ائتلاف جوړولو خبرې واورېدلې. دغه ائتلاف د موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت لپاره څومره لوی چیلنج ثابتېدای شي په دې موضوع باندې څېړنه اخلو. موږ سره د ډیوا څېړنکار اسماعیل خان سره موجود دی په دې وخت کې. په خیر راغلی اسماعیل خان سره. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی اسماعیل خان صاحب، تاسو به هم خبرې اوریدلې مریم نواز او بلاول بھٹو د یو ائتلاف جوړولو د پاره راغون شوې دي. سګنې د موجوده حکومت د پاره چیلنج جوړول شي دوی او کنه؟
اسماعیل خان جی ستاسو غږ په منځ کې مات شوی جی
ته ډول پاتو مشران په جیل کې دي نو شریف صاحب هم په دې او غزاری صاحب ډول پاتو چې کوم وړي دي هغه د فشار د لاندې دي او مولانا فضل الرحمن صاحب تاسو معلومه ده غواړي چې دا ټول پاتونه د یو ځای شي او د حکومت په تاسو کې ضروري دي دغه کې حالات ده چې پورې د فیصله نه ده کړې ده بهر سره په ټولو حکومت باندې پرشنه ورواچي کوانه چې نو مولانا صاحب هم یو آل پارټیز کانفرنس راغوسته دی هغه پښتا غوډه چې دا ټول راغوم شي او په یو ځای باندې حکومت خلاف تحریک جوړ کړي خو دغه خبره چې کومه ده د خلکو ده اوس بجټ پاس شوی دی بجټ لاندې پاس شوی دی حکومت بجټ پیش کړی دی او د یو کم ملک روان ده خلک مجبور شي او بهر روزي خلک مجبور شول روتل او د خلاف مظاهری شروع شول په خامخا بیا مخالف ګوندونه دي بیا خامخا پیدا شي او په دغه وخت کې زمان به خیال چې دا پارټي په دې طاقت او ځواني خاص کر په داسې وخت کې د دې مشرانو
اسماعیل خان صاحب یو بل لنډه پوښتنه هم کاغه ته جواب ورکړي د تحریک انصاف حکومت په دې وخت کې په کم پوزیشن کې ښکاری آیا هغه د دې اقتصادي مسلو بیا د اپوزیشن پټوله خو کسه هم کلک ډیر هم فشار مخې ته راتلی شي نو آیا تحریک انصاف حکومت دومره مضبوط دی چې هغه د دې چیلنجونو مخنیوي کولای شي یا مقابله کولای شي
حکومت مسلم ډېر زیات کمزور دی او د مختلفو مشکلاتو سره مخ دی تر اوسه پورې خو چې کوم د نهو میاشتو کوم دی کارکردګي دغه نه خلک خوشاله نه دي خاص کر بیا چې کوم دا سقط کسکت ما ګرانی راغله سقط ما حالات خراب شو بل تر کې د کرکټ صاحب خپل شمیر په ثاني سم نه کې کم ده هغه ته د منګل څخه پاتې د ان کیو ان او د پاکستان مسلم لیگ کا چې کوم دی دا ناتړ نه بغیر دا حکومت نشي چلېږي اوس هغه کوم مسله په دغه خپل خاطر چې دا بجټ د سنگه پاس کی بجټ والا پاس کی چې دا ټول ګوندونو سره سره ناتړ وکړي جنرال صاحب اوس په پوره فیصله نه دا کړی او مخالف چې کوم دی دی دا وی دا چې کی دی شي جنرال صاحب د دې سره
صحیح اسماعیل خان صاحب تاسو جی تاسو غږ هم په منځ کې ماتيږي کوشش وکړو چې تاسو سره بل خبرونه د پاره یو ځل بیا د رابطه ونیسو ډیره مننه د وخت پورې موږ سره د خبرې کولو دا د وی او ای دی واخ خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی ده @voadiva
امریکا د جوړه کډر منور دونکو خبری خبرونه له واشنگټن ڈی سی څخه اوري او اوسه هم یو بل ریپورت چی د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د کرفیو یا ګرځبندیز نن لسمر وزده او ځای خلک وایي چې له دوی سره خوراکي توکي د چشلو اوبه او د ژوند بچکولو دوايانې ختم سوي دي او خلک له ډیر زیات مشکل سره مخ دي په دې اړه نور تفصيل عدنان بچنای راکوي لسمی څخه
د افغانستان سره په پوله د پاکستان کبایری ضلع شمالي وزیرستان کې ځای خلک وای په خړ کمر سیمه کې د لسو ورځو راځي ګرځبندۍ په ځای دی چې لوځي د سیمه کاروباري مرکزونه بازارونه سړکونه سکولونه او د روغتیا مرکزونه تړل شوی او خلک په کورونو کې بند ساتل کیږي ټلیفون په لیکه د سیمه ایوتن ناصر اویل ګرځبندۍ پر مهال دوی سره په کورونو کې د خوراکي توکو نشټ والی دی زیات کړه د روان ګرځبندۍ په وجه د سیمه ایوي ماشومې ژوند له لاس ور کړی په سوشل میډیا هم ګرځبندیز پر مهال د نورو کسانو د وژل کېدو دعوې شوې، خو په آزادې چسپینوی نه دی شوی. ناصر اویل په سیمه کې سرحدي عسکر دوی ته وایي چې ګرځبندیز پوز لخوا په ځای کړی شوی او پوز پورې د سیمې خلکو رسد نه کېږي. ناصر زیاته کړه په دې ناوړه حالاتو کې دوی د قومي پارلمان دوو غړو محسن داوړ او علي وزیر ته هیله ده، خو هغه هم په مقدمو کې بندې فاندي. په خړکمر سیمه کې تر هغه وروسته کرفیو یا ګرځبندیز په ځای کړی شوی چې روانې جون میاشتې په اوومه نیټه یوې چاودنې پر مهال د پوز درې افسرانو په شمول څلور عسکر وژل شوي او څلور ټپي شوي هم وو. پوز ویلي وو د وژل شوي عسکرو په شمول په تېر شوي یوه میاشته کې په یاده علاقه کښې لس عسکر د وسله والو لخوا په بریدونو کې وژل شوي دي. د سیمې یوه بل تن قومندان خان وویل دوی د سختې بد امنۍ له امله خپلې سیمې پرې شوې او کډوالۍ ته یې مخه کړې وه. زیاته کړه تېر کال تر هغه وروسته بېرته خپلې علاقې ته واپس شوي چې حکومتي چارواکو دوی ته په سیمه کښې د امنیت په ځای کولو پوره باور ورکړی وو. هغه وویل که اوس هم په سیمه کښې بد امنۍ په ځای وي، نو دوی ته د لارې ورکړي چې بیا کډوالۍ ته مخه کړي، خو دوی پسې داسې خنډانونه نه جوړوي.
خوراکي توکي ختم شوي دي، یو کښې شای نشته، دوڼۍ نشته، یو شای ډېر سخت ګربندیز لګېدلی دی چې کوچ ته ورشي ارمي غلام واپس را ګرځوي، یا چې نشه کلی ګربندیز لګېدلی دی. هغې چارواکي سره چې خبره وکړي هېپسي ولادي هغه ته وایي هغه چې میشته پته نه شته، پوج لګولی دو کرفیو، تاسو نه شئ تللی، واپس لاړ شئ. غوښتنه هم دا ده چې دا کرفی ماته شي، دا ظلم زیاتی چې نه سره کېږي. ولې ظلم زیاتی سره کېږي؟ میجر پرېښول چې پورم نه وزیرستان دی، تاسو ورشئ وزیرستان ته، هغې امن دی، اوس امن نشته چې راغللو میږ واپس نه شي تللی چې واپس لاړ شو.
خړکمر د شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې د میرانشاه نه نږدې 45 کیلومتره لرې لویدیځ موقعیت لري او سیمې خلک یې زیاتره مزدور کاره او څاروي سره وي. نورالله نومیتن ټلیفون په لیکه وویل دوی سهار غرونو ته د کور ساتلي څاروي خوشي کړي او بیا یې ماښام بېرته واپس راولوي، خو ویې ویل د غیر اعلانیه ګرځبندیز په ځای کولو وروسته دوی نشي کولی چې دغه کور ساتلي زناور له غرونو څخه بېرته کور ته راولي. هغه وویل چې دغه زناور راوستلو دپاره څوک چې د کور څخه بهر ته وځي نو د قواوو لخوا پرې ډزې کېږي.
غوایانې دي دغه په بدیا په غرونو کښې پاتې دي، پته نه لګېږي چې چېرته به تللي. داسې چیلۍ ګوره دغه په غرونو کښې پاتې دي، پته نه لګېږي. ماشومان چې پرې دي پوځیانو ډزې به کوي چې دلته مه راوځئ، کرفي لګېدلې ده.
روانې کرفیو په اړوند د سیمې نه سیمه ییز چارواکي د څه ویلو څخه ډډه کوي او په دې اړوند نه پوز او نه اعلی حکومتي چارواکو خپل دریځ مخې ته راغلی. په سوشل میډیا د کرفیو ختمولو لپاره ټرین هم چلول کېږي او له حکومتي چارواکو څخه د ختمولو غوښتنه کوي. تر دې مهاله د روانې کرفیو نیټه هم نه ده ټاکل شوې چې تر کوم وخته پورې به ساتل کېږي، او دغه سیمه د افغان پولیس سره جوخته پرته ده او دلته د میډیا رسد هم نه کېږي. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالی وزیرستان.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډېره زر وخېږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وایي:
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو په تا کې وي زړی یا به کینسر وخېږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وایي، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدې شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com.
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA دیوا باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 205 003.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه د پاکستان کې د پانسۍ د سزا سره مخ کې دیانو د پاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم جسټس پروجیکټ اف پاکستان په حکومت خک کړي چې په ذهني توګه د ناروغ شپږ دېرش کالو غلام عباس د پانسۍ د سزا په ودرولو کې دی خپل رول ولوبي. جسټس پروجیکټ اف پاکستان له خوا سره کال جاری کړی شوی رپورت کې ویل شوی چې د هیواد په بیلابیلو جیلونو کې د پانسۍ د سزا سره مخ کې دیانو شمیره سره تقریبا 3000 نه زیاته ده چې یوازې د پنجاب په جیلونو کې قید ذهني ناروغان نو شمیره یو سلو اته اتیاده. ارشد حسین پی رپورٹ تیار کړي.
پاکستان کې د مرګ سزا وار قیدیانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم جسټس پروجیکټ اف پاکستان په حکومت غږ کړی چې د شپږ دېرش کلن ذهني معذوره غلام عباس د پانسۍ په سزا ودرولو کې خپل کردار ولوبوي. مطبوعات وایي چې د پنډۍ یو ځایي عدالت په ذهني توګه معذوره قیدی غلام عباس ته د پانسۍ ورکولو وارنټ جاري کړی او هغه ته به د رواني میاشتې په 13مه نیټه پانسۍ ورکړی کیږي. د جسټس پروجیکټ اف پاکستان یو نماینده ندا جعفری وایس اف امریکا ته وایي غلام عباس د پانسۍ وارنٹ 13 اونے جاری کړی شوی وو.
اس میں یہ معاملہ ہے کہ یہ جناب جو ہیں یہ 13 سال سے جیل میں ہیں اور ڈیتھ پینلٹی انہیں دی گئی ہے. اس حوالے سے ہم نے ان کا جب میڈیکل ریکارڈ وغیرہ دیکھے ہیں تو اس کے حساب سے انہیں پچھلے 6 مہینے میں ان کی کافی دفعہ میڈیکل ایگزامینیشن ہوئے ہیں.
ہغوائی غلام عباس د 13-14 کلونو راہ سے د پنڈے پر اڈیالا جیل کے بند دے اور ہغت د پانسۍ سزا اورول شوی دا. خود ہغت طبی معائنے څخه ښکار شوی چې هغه په ذهنی توګه ناروغ دی. مطبوعات د غلام عباس د مور د خولې لیکي چې هغه څو ورځې مخکې د هغه سره ملاقات لپاره اډیالا جیل ته تللی و او وایي غلام عباس په خپل سول کې نه وو. د جسټس پروجیکټ اف پاکستان تر مخه د غلام عباس لخوا د پاکستان صدر ته هم د معافی درخواست لیږل شوی. ښکار دی چې د جسټس پروجیکټ اف پاکستان لخوا سخت کل شایع شوی رپورت کې ویل شوی چې د هیواد په بیلابیلو جیلونو کې د پانسۍ د سزا سره مخ قیدیانو شمیره پنجاب په جیلونو کې قید د ذهني مریضانو شمیره 188 ښودلې شوې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA دیوا باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 205 003.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
تانور دن کو ڈیوا خبری خبرونه کی او زلی بیا تاسو ته هر کله و یو لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
په پاکستان کې حکومت مخالفه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې د واکمن تحریک انصاف په ضد یو غټ ائتلاف جوړولو موافقه کړې خو حکومتي چارواکي وایي ائتلاف د ولس په خاطر نه بلکې د شخصي ګټو لپاره دی
روپوټونو تر مخه په دې ملاقات کې د حکومت پر ضد احتجاج د ستر محکمې او سند های کورټ قاضیانو پر ضد ریفرنس د احتساب ادارې لخوا د مخالفو ګوندونو په مشرانو مقدمه جوړولو په هکله خبرې شوې دي
د خیبر پختونخوا نویزم شوی علاقې شمالي وزیرستان ضلع کې د علاقې اوسیدونکو د خوراک او د ژوند بچ کولو د دوایانو کموالی سره مخ دي په دغه علاقې کې د تیرو لسو ورځو نه کرفیو لګیدلې
زموږ خوراکي توکي ختم شوي دي یو کې شای نشته دونې نشته یو شای غو ډېر څنګه ګر باندې لګیدل دلای چې کوشت او شي ارمي علما پاس را ګرځوي یا چې نشه لای ګر باندې لګیدل دلای
او د برتانیا په مانچستر شهر کې د کرکټ نړیوال جام په لوبو کې نن د هندستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده د هندي لوبډلې روهیت شرما د پاکستان په ضد سلیزه جوړه کړې
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
په پاکستان کې حکومت مخالفه د دوو ګوندونو ځوان مشرتابه د تحریک انصاف د حکومت په ضد د یو غټ ائتلاف د جوړولو موافقه کړې ده د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری نن په جاتی امرا کې د مسلم لیگ نون دلیله مشر مریم نواز سره د هغې په بلنه لیدو کاته کړې او د هیواد د امنیتي اقتصادي او سیاسي وضع په اړه خبرې کړې د دواړو ګوندونو استازي وایي چې دغه ملاقات کې د یو لوی ائتلاف جوړونې او د حکومت ضد احتجاجونو شروع کولو باندې موافقه شوې ده د اول بوټو زرداری پلار او پخوانی صدر آصف علي زرداری او د مریم نواز پلار پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف دواړه د بډو رشوتونو په تور کې بندیان دي د واکمن تحریک انصاف چارواکي وایي د دواړو ائتلاف د ولس لپاره نه بلکې د شخصي ګټو لپاره دی
خیبر پختونخوا نویزم شوی علاقې شمالي وزیرستان ضلع کې د علاقې اوسیدونکو د خوراک او بو د ژوند بچ کولو د دوایانو د کموالی سره مخ دي په دغه علاقه کې د تیرو لسو ورځو نه کرفیو لګیدلې د کرفیو خبر په هیڅ یو میډیا نه ریپورت کیږي علاوه د دې چې د علاقې فعالین په سوشل میډیا د تکلیفونو او مسلو سره مخ ولسته پاره غک پورته کوي د خیبر پختونخوا حکومت هم د کرفیو یا ګرځبندیز په اړه هیڅ بیان نه دی ورکړی
پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي سبا د دوشنبه پر ورځ به د هیواد په هغو سیمو کې د پولیو پر ضد ځانګړی کمپاین وي چیرې چې لا اوس هم د پولیو وایرس شتون لري د پاکستان ټریبیون ورځپاڼې د مامورینو لخوا ویلي د پولیو کارکوونکي به تر 10 میلیون زیات ماشومانو ته کور په کور څاڅکي ورکوي ورځپاڼه وایي په پاکستان کې سږ کال د پولیو 30 کیسونه رامنځته شوي چې زیاتره د خیبر پښتونخوا په بنو ډېر اسماعیل خان شانګله میرعلي او میرام شاکر رامنځته شوي
د پاکستان او هندستان ترمنځ د کرکټ عالمی کپ مقابلو کې نن یو مهمه لوبه روانه ده هندستان ډله دا وخت رومبنه بیټنګ کوي د مانچستر په اولډ ټرافورډ میدان کې دا د عالمی کپ دویشتم میچ دی او هندستان وسه پورې د سلو روبغاړو په اوټ کېدو درې سو رنزونه جوړ کړي وو چې د شپږ سلویخ اورونو لوبه شوې وه تازه رپورټونه وایي د باران په سبب لوبه د لکسات د پاره ودرېدلې
ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سولې په تړاو به امریکا او طالبان دیونې په قطر کې د خبرو اترو بل پړاو شروع کوي تمه کېږي چې په افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره به په دې پړاو کې مهم پرمختګ وسی په دوحه کې د خبرو اترو دا اووم پړاو دی چې نږدې له یو کال راځي د خبرو اترو چې جاری دي د هغو برخه ده د طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د ډلې مشري زلمی خلیل زاد کوي د خبرو اترو کې د افغانستان حکومت شامل نه دی خو زیاته توجه له هیواد څخه د امریکایي عسکرو په وتلو دی او په بدل کې به طالبان دا باور ورکوي چې د هیواد خاوره به د ترګري لپاره نه کارول کیږي
د هندستان د امریکا په ځینې سامانونو تجارتي ټیکس یاد کړی د هندستان لخوا د غاګام پس هغې په جواب کې غسته شوی چې امریکا نوی دلی خپل مارکیټ ته آسان رسایی لرونکي ملکونو د فهرست نه لري کو یاد دی د امریکا خارجه سیکرټري مایک پومپیو به هم د دې میاشت په اخر کې هندستان ته ځي مایک پومپیو به په هندستان زور ورکو چې امریکایي کمپنیانو ته د خپل مارکیټونو ته زیاته رسایی ورکړي
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د برتانیا سرشار لندن په شاروالي یوري بیا نیوکې کړي او ویل دي چې هغه د برتانویانو د رسوایي سبب دی او لندن تباه کوي د نوموړي تازه بیان د تشدد د هغه پیښو په ترڅ کې راغلی چې په کې درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي د لیبر ګوند مشر جرمی کوربن د صدر ټرمپ بیان غندلی او وایي هغه د خلکو وژنه د شاروال صادق خان په ضد کاروي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، او تاسو ته تازه حال وړاندې کوو. د پاکستان او هندوستان ترمنځ چې د ورلد کپ میچونو کما مقابله روانه ده، د هغې موږ سره د ډیوه همکار محمد اکرم په سټوډیوز کې موجود دی. هغوی نه به تازه حال اخلو. په خیر راغلی محمد اکرم.
ډیره مننه سمینه.
محمد اکرم، باران پوجا لوبه خو درېدلې ده، خو چې وسه پورې څومره لوبه شوې ده، د هغې حال کا اوریدونکو ته وړاندې کوي. څوک پکې زیات رنزونه کوي، چا ښه بالینګ کړی دی؟
بلکل، دغه لوبه چې په انګلند کې روانه ده، د دې لپاره یو خداره چې په پاکستان او په هندوستان کې تیارې هم ډېرې شوې دي. ډېر خلک په شوق سره دغه لوبه هم ګوري، نه صرف په دغه دواړه ملکونو کې دننه، بلکې په انګلند کې هم. څو ورځې وړاندې دلته په امریکا کې یوه ډېره غټه ستوري هم راغلې وه چې یو ټیکټ د $6,000 پورې خرڅوي. د نو د دین اندازه لګي چې د دې لپاره خلک څومره دې ته دی انتظار کوي. دی لوبه تقریبا یو طرف زیاتره شوې ده، ځکه چې وسل وختم اور روانو چې لوبه د باران د وجه ودرېدله. 315 رنزونه هندوستان په دې لوبه کې جوړ کړی دی. د وسل وختم اور پورې د 50 اورونو لوبه ده. د هندوستان چې کم اوپننګ بیټنګ وو، هغه ډېر زیات ښه وچلېدو. راهول چې کم اوپنر وو، هغه 50 رنزونه باندې وهاب ریاض اوټ کړی دی. شرما 130 رنزونه جوړ کړی دی. حسن علي هغه اوټ کړی دی. ویرات کوهلی په 1 رنزونه باندې ناٹ آؤٹ ولاړ دی، یعنی اوسم په بیٹنگ په کچر لو بو درګ نو هغه بروزی کچر ته شروع شي. د دې نه علاوه ایم اس تونی هغه صرف 1 رن جوړ کړی دی. محمد امیر اوټ کړی دی. پانډیا محمد امیر اوټ کړی دی. شپږ رنزونه جوړ کړی دی. نو ټول سکور دا تقریبا 315 رنزونه جوړ کړی دی. ایوریج ته هندوستان دا وخت 6.53 خوش شپږ نیم دی. د دې داسې اسټیمیټ یا تمه لرل کیږي چې 313 رنزونه کې دیشي خوش او کی. نو دغه شان به پاکستان ته د شپږ نیم په ایوریج یا اوسط سره سکور کول وي. پاکستان د دې وړاندې ټاس ګټلی وو، بیٹنگ بلنه هغوی ته ورکړله. کېدای شي پاکستان همدا ګڼل چې خدای هندوستان بیٹنگ لائن اپ هغه ډېر زیات مضبوط دی. پاکستان به کېدای شي دا سوچ کړو چې د دې بیٹنگ به زیات ښه وچلېږي په نسبت د دې چې بیا اول بیٹنگ وکړي، او بیا د هندوستان بیٹنگ چې کوم لائن اپ دی هغه به ډېر مضبوط وي. ممکن د هغې دغه سکور کول شوم. د دې وجه هغې دا فیصله وکړه چې هندوستان ته بیٹنگ ورکړي. وروسته بیا موږ کده د پاکستان بالنګ کې کومنګو ګورو، نو محمد عامر د ټولو نه زیات اکنامیکل پاتې شوی دی، یعنی سکور په ډیر کم شوی دی. د 4.25 په ایوریج او 7 په 8 ورونو کې په د باندې دا سکور شوی دی. اوس هم 2 ورونه پاتې دي. اخري ورونه به هم دوی کوي، ځکه چې د وهاب ریاض یو ور پاتې دی. خو د ټولو نه د خلوبک خو چې کم اکانومي ده، لکه کم سکور ته شوی دی. تر دې وخت پورې بیا چې موږ ګورو، نو وکټې محمد عامر 2 وکټې اغستلې دي. احسن علي او وهاب ریاض یو وکټ اغستلې ده. بیټنګ کې د پاکستان دومره بدلونونه نه دي شوي. صرف آصف علي هغه پکې هغه لري کړل شوی دی، ځکه چې د هغې په ځای باندې شاداب خان راوستلی شوی دی. اماد وسیم هغه بالینګ ته د پاکستان راوستلی شوی. نو دغه
بیټنګ لائن اپ تومره مضبوط دی د پاکستان چې 313 که هم سکور کیږي، نو
بالکل
ورسیږي.
بیټنګ لائن اپ یو خدای د بیټنګ پچ دی. 300 سکور دا دلته بالکل اوسط دی. 313 340 د دین دا تمام لړل کې د چکی د 300 ته ورسینو دا بیا زیات خوي. خو که 313 شپور سکور کوي، نو پاکستان کې د شي هغه د دې لپاره تیار وي چې هندستان د 313 رنزونه وکي. د پاکستان بیټنګ لائن اپ کې کومنګ وګورو، نو فخر زمان او امام الحق دی بالکل په اول کې. روزیوم دغه شاند دا ځل هم وي په خپل ځای باندې. بابر اعظم هم په خپل ځای باندې دی. محمد حفیظ هم شته دی. سرفراز احمد دی. شعیب ملک دی. دغه ځای پورې د پاکستان پوره چې کم بیټنګ دی هغه دی. د هغې نه علاوه بیا وروستو کې اماد وسیم، شاداب خان، حسن علی، وهاب ریاض، دا بالران دی، خو د لګ سډیر حد پورې الاونډر زمونږ ورته ویلې شوټ هوی بیٹنگ لگ ڈر قول شی نو پاکستان بدی تک تلویج کے دیش دروست بیا بیٹنگ دغه قول شی خو ڈپینڈ کئی یا انحصار پدے باندر چر پاکستان اوپننگ یا اولنی بیٹسمینان سمر خلو بکی
او تاسو ته سکور کارڈ هم سپته دا چې کم وخت دا پاکستان او هندستان په پوینټس ٹیبل باندې په کم نمبر
دی پوینټس ٹیبل باندې دی وخت کې پاکستان روست دی ډیر زیات مونږ به دا وایو چې دا وخت کې په پوینټس ٹیبل باندې آسٹریلیا په اول نمبر باندې په ټاپ 15 میچونه کړی دی سلورې ګټلې دي صرف یوې بیللې دي نیوزیلند ورپسې په دویم نمبر دی سلور میچونه کړی دي او سلور میچ شیب دی په دې کې درې ګټلې دي ځکه چې یو میچ د باران د وجه شوی دی انګلینډ ورپسې بیا هم په سلورم نمبر باندې دی شپږ پوینټونه دي د انګلینډ بیچ منگو گرو د ہندوستان پنځه پوائنٹونه دی ہندوستان درې میچونه کړی دی دوه ګټلې دی دغه یو پوائنٹ په د باران د وجه راشه ودی به سری لنکا دی نو پاکستان ډېر روسته دی وخت کې ځکه چې پاکستان سلور
نمبر باندې
پاکستان سلور میچونه کړی دی یو ګټلې دی دوه بیللې دی او یو میچ د باران د وجه ډرا شو چې پاکستان ورته یو پوینټ ملاو شو دا شان کوګرونو پاکستان درې پوینټونه دي او د هندستان پنځه پوینټونه دي خو د وخت کې دا چون کې ډېر مونږ بده وو چې دا اول نه میچونه دي د وخت لا هیڅ اندازه نشي لګول کېدی چې رست به کم ټیمونه به مخکې دویم راوند ته
ډېر مننه
ډېر مننه
د وایس اف امریکا جیوا دا قدر منور دونکو اوس هم د کرکټ په حواله سره یو بل رپورټ چې د هندستان او پاکستان ترمنځ چې په برتانیا کې کومه لوبه روانه ده که څه هم د پاکستان درجه اتمه ده او د هندستان دریمه ده او پاکستان تر اوسه پورې د نړیوال جام په لوبو کې شپږ میچونه یا لوبې چې دی هغه په و هندوستان ته بیللې دي خو عارف مردانوی چې کرکټر دی په مردان کې هغه بیا هیله مند دی چې شای پاکستان دا لوبه وګټي تفصیل ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي
نن د پاکستان او هند ترمنځ د نړیوال کرکټ جام سره تړلې مقابله کیږي او ماهرین وایي په تاریخي توګه هند ته په پاکستان باندې برتری حاصل ده ځکه چې په تیر نړیوال کرکټ مقابلو کې پاکستان د هند نه یو مقابله هم نه ده ګټلې خو بیا هم په خیبر پختونخوا مردان دله کې د نړیوال او قومي کرکټ لوبغاړي عارف مردان وایي په ورستو کې د پاکستان او هند ترمنځ د آی سی سی چیمپیئن ټرافی په اخیری میچ کې پاکستان هند ته ماتې ورکړې وه
پاکستان انډیا ډېر غټ تاریخ ته د کرکټ اور ورلڈ کپ حوالے سره چې موږ ذکر وکړو یو لس ورلڈ کپ شوی دی خو تر اوسه پورې پاکستان په ورلڈ کپ کې د انډیا نه میچ نه دی ګټلی خو بارال چې کوم لاست ایئر چیمپیئن ٹرافی شوی دی اور هغه موږ پاګه غټ فائنل کې میچ ته ګټلی دی نو دغه میچ په حوالے سره اور داکم پلیئران چې په ټیم کې موجود دي دا زیات تر ما پلیئران دي نو امید لرو چې نن کومه مقابله کیږي هغه د هغه په تناظر کې ان شاء الله ډېر انټرېسټینګ مقابله وي تر د میچ پریشر آل لري په دواړو ټیمونو باندې بېږي
پاکستان او هند وړاندې نه روایتي حریب دي او په ورستو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاو تریخوالی هم زیات شوی وو په نړیوال کرکټ کپ مقابلو کې د پاکستان او هند ترمنځ د لوبي په حواله یو غټ فرق مخې ته راځي او دا وخت په دې مقابلو کې پاکستان صرف درې پوینټونو سره په اتم نمبر دی او هند په دریم نمبر راځي یو اړخ څخه د پاکستان د منډو مجموعي تعداد هم کم دی خو دا خبر هم ضروری ده که پاکستان هند ته ماتې ورنکړه نو د سیمی فاینل به هم پاتې شي د کال 1992 راهیسې د نړیوال کرکټ جام په مقابلو کې د پاکستان او هند ترمنځ شپږ مقابلې شوې دي او ټولې مقابلې هند ګټلې دي عارف مردان وایي که چېرې دواړو ټیمونو کې یو ټیم هم وړاندې په بیټنګ کولو کې کامیاب شو نو ګټه به ترلاسه کړي
دواړو ټیمونو بیټنګ باندې ډیپینډ کوي که زمونږ بیټنګ چلی نو مونږ ان شاء الله میچ ګټو، اور که د انډیا بیټنګ فل چلی نو د انډیا بیټنګ خو نن سبا په ټول ورلډ کې مشهور دی، چې کوم د هغې کپتان دی ویراٹ کوہلی او د هغې کوم روہت شرما اوپنر دی اور ورسره نور چې کوم پلیئران دي نو هغې ډېر ښه بیټنګ دی. خو زمونږ چې کوم بیټنګ دی فخر زمان اسپیشلی نن ډېر زیات امید دی د هغه نه چې نن به هغه سکور کوي، اور که فخر زمان اور امام الحق سٹارٹ راکولو اور پسې چې کوم بابر اعظم دی اور پسې حافظ دی، دا ډېر مضبوط بیٹنگ لائن دی. نو مونږ امید لرو که د بیٹنگ زمونږ چلی دی نو هم مونږ میچ ګټلی شو، ادروائز زمونږ بالنگ دونه دی چې هغې ریسٹرکٹ کړي خو که مخکې هغې بیٹنگ کړي نو درې سوه د پاسه به بیا مونږ ته ډېر ګران شي.
څېړنې وایي چې د پاکستان په بالنګ کې په تیرو مقابلو کې د شاداب خان او شاهین افریدي د رنزونو ورکولو شره کمه ده، خو د دې ترڅنګ حسن علي، محمد عامر او وهاب ریاض زیات رنزونه ورکړي دي. د ماهرینو په وینا په پاکستانی ټیم کې بدلونونه کیږي او په ورستو کې دوه پښتانه بالران محمد یاسر او عثمان شینواری د ټیم نه بهر کړي شوي دي، خو بیا هم امید څرګندېږي چې که پاکستانی ټیم د فشار نه بچ شو نو په دغه مقابله کې به کامیابی ترلاسه کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده او وسزو افغانستان ته چې د ډیوا خبریال حکمل روان نه تفصیل واخلو. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی برتانیې ته تللی دی، هلته کې چا چا سره ملاقاتونه کړي دي، په کومو موضوعاتو باندې بحثونه شوي دي، تفصیل اخلو حکمل روان نه. په خیر راغلی حکمل روان.
ډېره مننه سمینه بی بی، تاسو هم ستړي مشي کور ودان.
مهرباني حکمل روان صاحب، افغانستان صدر محمد اشرف غنی په برتانیه کې د ملاقاتونو د خبرو حال راکې.
بلی سمینه بی بی، نن افغان ولسمشر اشرف غنی دی و لوړپوړي افغان هیئت په ملتیا برتانیا یا لندن ته تللی دی. افغان ولسمشر یې مڼه ویلي چې افغان ولسمشر به برتانیا ته د رسیدو سره سم د برتانیا لومړی وزیر، د بهرنیو چارو وزیر، دفاع وزیر او د پارلمان لغړیو سره په افغان سولې او دوړخیزو خبرو باندې به خبرې اترې ترسره کوي. دوی ویلي دي چې افغان ولسمشر به د برتانیا یا لندن کې چې کوم ورلد کپ هم دا اوس روان دی او نن یې هم د هندوستان او پاکستان لوبه روانه ده، په 13 تاریخ باندې به د افغانستان او انګلینډ برتانیا هیواد لوبه ترسره کیږي، چې دغه لوبه به د افغان ولسمشر او د برتانیا نور لوړپوړي چارواکي یو ځای ننداره کوي. لدین مخکې افغان ولسمشر کازاکستان کوم کانفرنس و غیته تللی و هغې سره د چین او د یو شمیر نورو هیوادونو سره د افغان سولې په اړه خبرې اترې ترسره کړې وې. بلې سمینه،
ډېره مننه حکمل روان د تفصیل راکولو.
تور ودان، ډېره مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا جوړ د کډر منور دونکو خبرونه لا دوام لري. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ د اونۍ په خطر کې د خبرو اترو بل پړاو شروع شي. په دې اړه تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې اشفاق مومند راکوي.
افغانستان کې د جګړې دایمي ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو مهم پړاو به د راتلونکو هفتې په سر کې په قطر دوها کې شروع کیږي. دا خبرې د تیر یو کال له هڅې دوام لري. په دوها کې د دې خبرو دا وم پړاو دی چرته چې طالبان یو غیر رسمي سیاسي دفتر لري. د امریکایي وفد مشري په خټه افغان امریکایي استاذ زلمه خلیلزاد کوي. د افغان حکومت په غیر موجودګۍ کې روانې خبرو کې مرکزی خبره د امریکایي پوز د افغانستان نوتل او د طالبانو لخوا د دې خبرو ضمانت ورکول دي چې د افغانستان خاوره به د نورو ملکونو پر ضد ترهګره فعالیتونو لپاره نه کارول کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبرې هم په دغه دوه مهمه غوښتنو باندې پایته د مې په میاشته کې سرته رسیدونکې وي، خو طالبانو ډزبندۍ او د امریکا پوز د وتلو د نیټې اعلانولو نه وړاندې د افغان حکومت سره خبرو ته د کیناستو څخه د انکار په وجه وزنډېدې. د طالبانو ویان هغه راپورونه رد کړل چې ګینې د سولې خبرې په دې وجه وزنډېدې چې ګینې امریکا ټینګار کاوه په لوزنامه کې به ډزبندۍ او د افغانانو خپل منځ ناسته کې افغان حکومت سره خبرو ته کیناستلو غوښتنه هم شامل وي. د طالبانو وایان سهیل شاهین وایس اف امریکا سره د خبرو نوړاندې ویلي چې فکر نه کوي خبرې ودرېدلې دي او وای خبرې روانې دي، خو پکې پرمختګ ډیر په قلاره کیږي. د زیات کړه چې څنګه د افغانستان نه د خارجي عسکرو د وستلو نیټه اعلان شي، نو دغه سره به د خبرو رفتار هم سیوا شي. دغه سره به د افغانانو خپلو کې کیناستلو ته او په افغانستان کې یو اسلامي حکومت ته هم لار هوار شي. امریکا استازی زلمه خلیلزاد د خبرو نوړاندې خپل بیان کې ویلي چې د طالبانو سره راتلونکو خبرو کې به د ژمنه وکا کوشش کوي چې د خبرو لومړی دوه برخې بار رانږدې کوي، خو د خبرو کامیابولو لپاره به خپل اړخ هم خپل دریس کې نرمي ښایي. د طالبانو وایان سهیل شاهین زیاته کړه امید کوي زلمه خلیلزاد به په خپل وعده باندې کلک ودرېږي چې وایي د خبرو دوه لومړۍ برخې به رانږدې کوي. په عیني حال کې په کابل کې افغان حکومت وایس اف امریکا ته ویلي چې د رواني میاشتې په اوله کې د امریکا افغان حکومت او طالبانو د نمائندګانو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې په دوحه قطر کې تابع شوې دي. زرای وایي چې دا خبرې د جولای په اوومه نیټه باندې کېدونکې دي. دا خبرې به د امریکا طالبانو ترمنځ را روانه هفته کېدونکو خبرو په نتیجه کې منځته راځي. طالبان د افغان حکومت سره نیغ په نیغه د خبرو نه انکاري دي او ورته د امریکا ګوډاګي وایي، خو طالب وسلوال وایي چې طالب چارواکي د افغاني ټولنې د هرې برخې نمائندګانو سره د سولې د خبرو نه ندي انکاري، تر دې چې حکومتي چارواکي هم په شخصي توګه برخه اخلي ورسره خبرو ته تیار دي. که یو خوا طالبان امریکا سره د سولې خبرو ته ناستي، نو بلې خوا د امریکا یو ستر پوځي مشر ویلي د افغانستان په ختیځ برخو کې د داعش موجودیا د دوی لپاره د پریشانۍ خبره ده. بهرحال د امریکا مرکزی کمان او مرینو عسکرو مشر جنرال فرانک مکنزي دی اونې ویلي په افغانستان کې د داعش وسلوال د پوز لخوا د سخت فشار سره مخ دي. د امریکایي پوز سره څنګ تر څنګ افغان عسکر امروزا د داعش په اډو باندې حمله جاری ساتلې دي او د عربو نه اثر اخستونکې وسلوال ډلې سره طالبان هم په جګړه کې ښکیل دي. په جرمني کې د خبریالانو سره خبرو کې هاغلی مکنزي ویلي په افغانستان کې داعش یقیني خبره ده په امریکا باندې حمله کول غواړي. د زیاتوي چې دا زموږ پوخ یقین دی چې تر څو موږ دوی د فشار لاندې ساتو نو داسې کول به ورته ګرانه وي، خو طالبانو په مکمله توګه د هاغلی مکنزي اندازې رد کړي دي او بې بنیاده یې بللي او وایي چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوز د پاتې کولو لپاره جواز ګوري. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد وایي چې د امریکا په افغانستان د قبضې لپاره داعش جواز جوړی او دوی یعنی امریکا د هغوی نوم د موجودیا ذکر کوي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد زیاته کړه طالب جنگیالو د افغانستان زیاتره برخې د داعش وسلوالو نه پاکې کړي دي، خو په امریکا باندې یې تور ولګاوه چې کوم ځای طالبان د داعش سره جګړه کوي هلته دوی په طالب جنگیالو د جنگی جازونو بمباری کوي. د زیاتوي که چرته امریکا د داعش نه ویره لري نو بیا ولې دوی ختمول نه غواړي او د طالبانو په لار کې مشکل پیدا کوي. د تور ولګاوه چې د امریکا جرنیلانو بیانونه د دوی د عمل پر ضد دي. امریکایي جرنیلان بیا بیا وایي چې د داعش پر ضد طالبانو په ننګرهار او کونړ په جګړو کې کوم کافی پرمختګ نه دی کړی او دا هغه سیمې دي چرته چې داعش خپل مرکزونه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو چارواکي د خولې لیکي چې طالبان نه یوازې د داعش سره جګړې نه ډډه کوي بلکې ورته مرستې هم ورکوي. دوی وایي طالبان د داعش لپاره د یو تربیې مرکز ساتنه کوي او د جګړې په میدان کې ترلاسه شوې تجربه ورسره شریکوي. امریکایي سیړنکار او وړاندیز لري چې د طالبانو سره په قطر کې نیغ په نیغه خبرو کې د طالبانو سره د سولې په لوزنامه کې د داعش پر ضد جګړه هم د ترخګاری په مخنیوي کې ور شامل کړي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې طالب مارکچیانو دغه وړاندیز رد کړی او وایي چې د دوی جنګیالي صرف د داعش پلویانو پر ضد به ګامونه اخلي.
د بلوچستان سرخار کوټي او ژوب سیمې ترمنځ خزیدلې پر شاوخوا 300 کیلومتر لوی لاره هر ورځ د ټرافیک حادثې یا پیښې رامنځته کیږي. پکې ماشومان، ښځې او ځوانان هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ډیوا خبریال حفیظ الله شیرانی په دې موضوع رپورټ تیار کړی.
له ګورستان مې ګیله ده ځوانان خوندې کړی را لېږي تس پالنګونه. دا د ځوانمر فاروق خان مندوخیل د جنازې کټ دی. فاروق خان یې له اوښکو سلګو سره د ژوب تکی کلی په حیدرا کې خاورو ته وسپاره. د ګورستان فضا ځکه ډېره زیاته غمجنه چې په همدې ګورستان کې د فاروق خور او د هغې 15 ماشومان یې څو ورځې وړاندې خاورو ته سپارلي وو. د یوې کورنۍ اووه جنازې. دوی ټوله د اختر لمانځلو لپاره له کوټې ښاره پل کلي ژوب ته را روان وو چې سیف الله کلا ته نږدې علیخی سیمه کې یې موټر له ټرک لارۍ سره ټکر سو. په دې ټرافیکي پیښه کې د فاروق د کورنۍ د نورو شپږو غړو په ګډون 15 تنه مړه او 10 ټپیان سول. فاروق د کوټې په سیول روغتون کې 12 ورځې بستر وو خو ژوند ورسره ملګرتیا ونه کړه.
رحیم مندوخیل هم د ژوب سره تعلق لرم. زه اټیم په دوبۍ کې وم. ماته اطلاع وسوله له دې ځخه سیار داسې دوی بچی د زخمیانې دي خو ماته حال صحیح نه کیره. سی کله ما فلیټ ټیکټ واسطی نو زه د کراچی پر لار باندې راغلم. نو بیا په لارې راته وویل سیاره ستا بچان 15 پاک رسیدلی دي او کور والا دم پاک رسیدلی دی. داسې حساب کې زما دروازه خو بنده سوله. 15 ما بچان دي او ما کور والا ده. دا خو لاړو پاتې سو اخشي مکم ولی ټریټمنټ هغه علاج روانو کوټې هسپتال کې سیول کې. بیا د دې پاک ورسیده بچی د مصر بچی مو 14 کاله ایج وی او د لورغه مو بیا یولس کاله ولی بل زوی مو د شپږو کلو ولی دا بل لور مو د دوو کلو او دا یو تقریبا 7-8 مینې غو د افشي ایج تقریبا 26 سال د ایج ولی. نو بس دا زه ویلای سم کوم دوک لا مشتر رسیدلې دي مزید د نورو خلکو ته دا نه ورسای شي.
فاروق څوک وو؟ د هغه نږدې ملګری ګران ولاد خان یې داسې راشایي.
د دې ډېری غریبې کورنۍ ځخه راوتلې او د کلي تکي ځخه او د پنجاب یونیورسيټي پورې ځان ورسول. یا په سوشالوجي ډپارټمنټ کې په ایم ایس سي کې ګولډ میډل واخستی او بیا له بلوچستان یونیورسيټي ځخه د ایم ایس سي ایم پیل وکړ په سوشالوجي کې او له کډ اعظم لا کالج ځخه د ایل ایل بی وکړه. د یو پیپر ریسرچ پیپر سیمه جوړته وای دا په نیوزیلند کې په یو میګزین کې پبلش سول او د خواهش چې زه د خپل کور کوچنیان بوزدم او په د ټولو باندې تعلیم حاصل کړم او د خپل فامیل سټرکچر سدي هغه زه چینج کړم. لیکن له بده مرغه دای وفات سو او د ورونه سدي هغه د موټر ډرایوران دی او د کور سوی هغه بیا یو 15 کاله شاته لاړی.
د ناتایت سوی رپورټونو لمخه په تیر یو نیمه میاس کې د ژوب شار د ماشومانو، میرمنو او ځوانانو په ګډون ډیرس کسان په ترافیکی پیښو کې مړه سوی او تر دې زیات زوبل سوی دي. د ژوب د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځلی صدر داوود خان مندوخیل وډیوته وویل د ترافیکی پیښو د مخنیوي لپاره یې د خپل ګوند له مرکزی مشرانو او وزیرانو سره لیده کاته کړی دی.
اوله مطالبه دا ده چې موږ ته د ټریفیک پولیس راکړي، موټروی پولیس. دومره مطالبه هم دا ده چې مطلب مختلف سټیشنان د پلیارې جوړ شي. له ډی آی خانه ته کوټې پورې د مختلف سټیشنان جوړ شي. دریمه غټه مطالبه هم دا ده چې دا اوس کم موجوده دوی پیسې و دې روډ ته چا رویای کوي. دا د داسې کمپنۍ ته ورکړي چې دا روډ اوس موجود دا کومو سابقه کمپنیانو دا روډ جوړ کړی دی. دا ځای په ځای اوس لا ناست دی. چې دا نه کمپنۍ ته ورکړي چې هغه سرویس کم انجینران سروې کوي، هی دانو نه معقوله سروې وکړي چې دا کټینګ بار بار په واړه واړه کټینګ دی. په دې کې هم اکسیډنټونه زیاته کاږي، دا موړونه ځنې وباسي.
د ژوب کوټې او ډیرای اسماعیل خان ترمنځ د نېشنل های وی ډیپټي ډایرکټر انجنیر شاه محمد شیرانی وایي خلک د ټریفیک له اصولو سره ناولت دي. شاغلی وویل د پیښو د مخنیوي لپاره به ان ایچ ای په نږدې وخت کې د کوټې، مسلم باغ او کلاسی پلا ترمنځ پر سړک د ترافیکی نقشو بورډونه او ځلیدونکي غمی ولګوي.
په دغه سیکشن کې دغه د اداکار سره شروع دي، د کوچلاغه را شروع دي تر کلاسی پلا پورې. سپدې کې به موږ دا لاین مارکینګ وتر کلاسی فلا کمپلیټ کاږي. اور سکم دا کیٹائز دی دا بل مسلمان غرا شروع کج تر کلاسی پلا پر بدا بم کمپلیٹ لگا جی بیا پات سول کلاسی پلا دا خ جوب سیکشن دا یو نیم سر کلومیٹر یا سر پنځه پنځه کلومیٹر دا دې سیکشن غا از موږ د دې ټینډر هم سوی دی یعنی از موږ غا غس دی پر ټینډینګ پروسس کې دی اوس نو ان قریب به دغه کار هم شروع شي.
ځایي خلک له ایالتي او مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره دې جدي ګامونه واخیستل سي تر څو د انسانانو قیمتي ژوند له مرګه وژغورل سي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وایس آف امریکا، ډیوا، ژوب.